السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د نهه ورځ د کال 2020 سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماښام 8 په افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو رادیو د لوی خیبر پښتونخوا په دې یو ساعت خبرونه کې زاش په کوم تاسو تار کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. خو اول لزو د خبرونو سر ټکو ته، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند غړي شاهد حقان عباسی ویلي دي چې د حکومت پر ضد د سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړولو پر سر به اوس مخالفه غړي زورول کیږي. افغان طالبانو د افغان صدر اشرف غنی مرستیالانو لخوا په دوی د نیوکو ځواب کړی او وایي چې د اشرف غنی مرستیالان د یو پلان لاندې د طالبانو پر ضد پروپاګاندا او ناسمې څرګندونې کوي. او د ملګرو ملتونو عمومي غونډه نن په نیویارک کې شروع کیږي. غونډې ته به د نړۍ تمام مشران خپل وار د ویډیو لینک د لارې وینا کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند غړي شاهد خان عباسی ویلي چې د حکومت پر ضد د سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړولو پر سر به اوس مخالف غړي زورول کیږي. د واکمن ګوند تحریک انصاف پر ضد د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ 13 اونۍ د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا د فوز د لاسوخنې نه پاک انتخابات او په ملک کې د حقیقي جمهوریت پر ځای کول غوښتنه کړې وه. مخالفه ګوندونه دریز لري چې د دوی لخوا د احتجاجي تحریک پیلولو د اعلان سره په حکومت کې ناقلاری پیدا شوې. د مخالفه ګوندونو د دغه اعلان وروسته د پوز مشر جنرال باجوا او استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د مخالفه سیاسي ډلو د مشرانو سره لیدو کاته کړي او باور یې ورکړی و چې خپلو کې د سیاست نه دی د پوز نوم وباسي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پی ټی ایم د حکومت سره خبرې اترې شوې. د دفاع وزیر پرویز خټک او پی ټی ایم د خبرو پخله کړي. د دفاع وزیر پرویز خټک وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې پخله کړي چې لیدو کاته شوې او په دغه اړه نور تفصیل د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر څخه دی واخستل شي. وایس اف امریکا ډیو رادیو د اسد قیصر سره د تماس هڅه وکړه خو ورته ځواب نه دی ویل شوی. د پی ټی ایم یو غړي ادریس باچا د حکومتي استادو سره په ناسته کې د پی ټی ایم د غړي په هیڅ ګډون کړي. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې د ویل چې دا رسمي ناسته یا مذاکرات نه دي. هغه ویل چې دا د حکومت لخوا پنځم ځل دی چې د خبرو وړاندیز کیږي. د اولنی وړاندیز سره په علي وزیر ډزې وشوې، د دویم سره د خړ کمر پیخه وشوه، د بل وړاندیز سره منظور پښتین ونیول شو. هغه زیاته کړه چې په دې ناسته کې ویل شوی چې د مذاکراتو لپاره باور رامنځته شي او دغه کمیټې د واک خبره ورسره وشي. ادریس بچا ویل چې په بل لیدنه کې چې حکومت ورته باور ورکړي د هغې وروسته به دوی ورته خپلې غوښتنې ږدي. د پی ټی ایم یو بل تن چې د حکومتي استادو سره په شو خبرو کې ناست وو وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دي چې د نوم نه ښکاره کولو په شرط باندې د ډیوي سره د خپل دریځ شریک کړی دی چې وایي د سینټ چیرمین صادق سنجرانی، د دفاع وزیر پرویز خټک او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره دوی لیده کاته کړي. یاد تن ویلي دي چې د پی ټی ایم د مشرانو د حکومتي استادو سره دوه ځله لیدنې شوي. هغه زیاته کړه چې په لومړي ځل لیدنه کې د مذاکراتو لپاره د اعتماد پر ځای کولو په لړ کې خبرې شوې او پی ټی ایم غوښتي چې د اعتماد لپاره دی د دوی بندیان خوشی کړی شي او په دوی جوړې ټولې مقدمې دي ختم شي. د غرنګ حکومتي استادو لخوا په پی ټی ایم ته ویل شوی چې د حکومتي ادارو پر ضد دي د نارو او بیانونو څخه ډډه وکړي. هغه ویلي چې حکومتي استادو ورته ویلي دوی څومره کولای شي د دوی په وس کې وي هغه به کوي. د پاکستان پوز ویلي دي چې په باجوړ کې د افغانستان سره په پوله د پوري غاړې نه په ترخګره برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی دی. افغان طالبانو د افغان صدر اشرف غنی مرستیالانو لخوا پر دوی د نیوکو ځواب کړی او وایي چې د اشرف غنی مرستیالان د یو پلان لاندې د طالبانو پر ضد پروپاګاندا او ناسمې څرګندونې کوي. تیره ورځ د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې را جوړې شوې غونډې ته وینا کې د صدر اشرف غنی مرستیال صدر امرالله صالح ویلي وو چې طالبان د اسلام صحیح درک نه لري او د دین خلاف چارې ترسره کوي. د صدر اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش هم بل ورځ په بامیانو کې د افغانستان تاریخي مشران په زور واکمنۍ یاد کړي وو چې وروسته یې سخت غبرګون په ګرد افغانستان کې راپارولې. د افغانستان څېړونکو وایي چې د حکومتي چارواکو دا ډول بیانونه به په دوحه کې روانو خبرو ته اترو ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به نن په نیویارک کې شروع کیږي. د ادارې په 15 او 20 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې برخه اخیستونکي د مختلفو هیوادونو مشران او استازي به د ویډیو لینک د لارې وینا کوي. اهم دا خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
محترم اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ور رادیو لوی خبر پښتونخوا خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه غوږی او تازه معلومات دا دی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه شروع شوې ده. دغه غونډه ته د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د ترکی صدر توپان ویناګانې کړې دي او دا وخت د چین صدر شي جی پینګ وینا کوي خپل. په دې حق باندې به تازه تفصیل تاسو د خبرونه په مینس کې وړاندې کوو. اوس راځو د نن ورځې مهم راپور په لوتہ د پاکستان په خنۍ وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون غنغړی شاهد خان عباسی ویلی دی چې د حکومت پر ضد د سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړولو پر سر به اوس مخالفه غړي زورول کیږي. په دې حق باندې نور تفصیل لري ورډیو خبريال پیر ولایت شاه د اسلام آباد څخه تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان ډیموکراټیک موومنت د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او په هیواد کې د فوج د لاسوخره نه آزاد انتخابات او ملکي حقيقي جمهوریت نظام په ځای کولو غوښتنه کوي. د مخالفه ګوندونو د ریس د چې د دوی له خوا د احتجاجي تحریک اعلان کولو پر سر حکومتي صفونو کې ناکلاري ده. د نه پورس اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د مسلم لیگ نواز ګوند د هیواد په خواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي اوس به ټول حکومت مخالفه سیاست مدار زور اولی کی گی
اور ہمیں پورا یقین ہے اے بی سی کے انعقاد کے بعد ساری اپوزیشن ہی جناب کے دفتروں کے چکر لگا رہی ہوگی یا عدالتوں میں کھڑی ہوگی.
اغوای دوی ته دا باور د چټول ګوندیز غوند رسته به مخالف ګوندونو سیاست مداران یا خود اعتصاب ملی ادارې د کاروایو سره مخ کیږي یا به عدالتونو کې خپل صفایان ورکوي. د روان دین لوی حکومت مخالف پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د اعلی قیادت په شمول یو شمیر مرکزی لیډران د مالی درغلو او اختیاراتو ناجایزه کارولو په سر د اعتصاب ادارې د کاروایو سره مخ دي. وطل خبریال او سیرون کې رحیم الله یوسفزی وای د مخالفه ګوندونو غونډې د پریکړو او د فوز په ضد د دوی بیانیې په سر نه یوازې حکومت خو فوز هم د اندېښنو سره مخ دی، ځکه حکومت او فوز به نه غواړي چې د مخالفه ګوندونو دغه احتجاجي تحریک کامیاب شي.
حکومت خو پریشانه شوی دی او هغې کوشش کوي چې د هغې جواب ورکړي. فوج چې دی نو هغې هم له غونده کې پریشانه دي. داسې نېخ په نه اوس په فوج باندې تنقید کېږي، په هغې باندې نیوکې کېږي. نو اوس په فوج هم بلې هلې ځلې کوي او د ځان نه به دفاع کوي او کوشش به کوي چې دغه حزب اختلاف چې دی په دې کې اختلافات پیدا شي، ځي یووالی را نه شي. او دا کومه چې کوم مقدمې روانې دي نو فوج به هم حکومت به هم
تیرہ اونے دا فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجو دا آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید دا حکومت مخالف و مشران سره ملاقات کی دوی ته باور ورکړو. فوج ملکی سیاسی چارو کی سلاس نه لري. ملی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف هم د دغه ملاقات تخلي کړی دی. رپورټونه زیاتوي چې فوزي قیادت مخالف ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د حکومت سره خپل سیاسي شخړو کې د فوز نه راکاږي. مخالف ګوندونو غونډې ته د برطانیې څخه ویډیو لینک د لارې خپله وینا کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم د پاکستان فوز باندې منتخب حکومتونو په ضد د سازشونو تورونه لګولي وو. نواز شریف دا تور هم لګولو چې د اولس د منتخب سیاست دارانو احتساب کیږي، خود افوز یو پخوانی جرنل عاصم سلیم باجوانه سوګدا تپوس نشي کولی چې عربونو رپو اساسي څنګه جوړ کړي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د نواز شریف دغه تقریر د ملکی سلامتی ذمہوارو ادارو په ضد ګرځولې دی او د وزیر اعظم عمران خان د احتساب سلاکار شهزاد اکبر وای دغه تقریر وروسته حکومت پریکړه کړې چې برطانی حکومت ته پکار پاکستان کې موجود ځنې تنانو د حواله کولو بدل کې به د نواز شریف پاکستان ته سپارلو غوښتنه کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پی ریال تاسو تاسو د کیمې پسترګ کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
قدمونردونکو د ډیور ډیو خبرونه له هم دوام لري. موږ سره اوسېږي د خبرونه په ورستۍ نیم ساعته برخه کې به تاسو ته د نړیوال انصاف عدالت لخوا چې کم راپور په پاکستان کې د بدرک خلکو د پاره جاری کړی شوی و چې ګنې پاکستان کې د حکومتي کمیشن لخوا دغه خلکو په درک لګولو کې کم پرمختګ نه دی شوی. په دې به تاسو ته تفصیلي حال خبرو اترو کې په ملګرو سره وړاندې کوو. اوس راځو د بلاپور په لور. په پاکستان کې چې کوم دغه سیاسي اړې غړې رامنځته شوې دي او مخالف ډلې د واکمنه ګوند پر ضد باندې ائتلاف جوړولو ته تیره هفته ناست شوې دي او هغوی د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان هم کړی دی. د دغه په حق له یو څېړنیز راپور تاسو زمونږ همکار نوشیروان خلندر وړاندې کوي.
د تیر اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د حکومت مخالف سیاسي ډلو د ټول ګوندي غونډې په موخه په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه په خپل وینا کې پوسټ په هدف کړی و او ویلي یو د دوی مبارزه د عمران خان په ضد نه بلکې د هغه خلکو په ضد ده چې عمران خان یې واکمنې ته رسولی دي. په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پوښتنې راپورته کړې وې که ډیکټیټر هر څومره لوی جرم وکړي آیا څوک ګوتې وروړی شي؟ آیا کوم ډیکټیټر ته تر اوسه سزا ورکړل شوې ده؟ که څه هم د پاکستان پوسټ تر اوسه دغه نیوکو ته څه غبرګون نه دی ښودلی خو د تحریک انصاف حکومت څلور وزیرانو اسلام آباد کې د یو ګډ خبري کانفرنس په وخت د اپوزیشن ډلو په غونډه او د نواز شریف په وینا خپل عکس العمل کې ویلي چې کامې ادارې د په سیاست کې د را لړلو نه ډډه وکړي شي ځکه چې دا د پاکستان او جمهوریت په ګټه نه ده. وی او ای ډیو ته سیاسي سیډونکي او پخوانی سینیټر افراسیاب خان خټک د نواز شریف په تقریر خپل سیډنه کې ویلي چې هغه په سلويختو کالو کې د حکومت کولو او حکومت مخالف سیاست کې ډیره تجربه لري او هغه خپل وینا کې هغه خبرې کړې چې د ولس په زړونو کې پرتې وي. افراسیاب خټک وایي پنجاب د پاکستان 70% آبادی لري او پوسټ کې هم لوی برخه لري. د هیواد په سیاست او نظام بدلولو کې غټ اهمیت لري. نواز شریف د پنجاب تر ټولو مهم سیاسي مشر دی. داغه خبرو په خلکو ډیره وارخطای راوستي ده. افراسیاب فټک د نواز شریف په اړه نور صدا سی وای
دغه چې درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی. څلور دي کپینزه د فوج سربراهان د ټاکلې دي او درې ځله فوج دی لري کړی دی او د بودیخ په نیغه یا په پدواساتو باندې په دلتونو کې درې خو لري کړی دی. او مسلم لیگ هغه پارٹی ده چې یې محمد علی جناح په مشرۍ کې پاکستان جوړ کړو.
یو بل شیډول کې یو خبريال امتیاز عالم وی او ای ډیو ته ویلي نواز شریف په خپل خبرو کې دراصل دا پیغام ورکړي چې هغه د سیاست څخه د پوز د مداخلت او سر لري کولو پاړه په خپل بیانیا کلک ولاړ دی. یو بل شیډول کې یو خبريال امیر متین ډیو ته د نواز شریف په پوز باندې د نیوکو پترس کې خپل شیډنه کې ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم لخوا په پوز نیخ پنیغه نیوکې کول د پوز لپاره د اندېښنو وړ خبر ده. د تحریک انصاف حکومت مرکزی وزیرانو خارجه وزیر شاه محمود قریشی د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر د اطلاعاتو وزیر خبلی فراز او ټکنالوژي وزیر فواد چودھری پرون د ګډ خبری کانفرنس په وخت ویلي وو چې اپوزیشن ټول ګوندیز کانفرنس د حکومت لخوا د جوړجاړي قانون راوستلو د غوښتنو منلو نه انکار وروسته رابللی او دا کانفرنس د دوی مایوسي ښایي.
د پاکستان د وزیر اعظم د صحی چارو صلاحکار فیصل سلطان د میډیا سره خبرو اترو کې ویلي دي چې د چین لخوا پاکستان ته ورکړل شوی د کرونا ناروغي واکسین هغه پاکستان کې د لسونه تر داتونه تر لسو زرو پورې چې کوم هغه خلک چې هغه په رضاکارانه توګه باندې دغه واکسین اخستو ته آماده شوی په هغه به ازمایل کیږي او د هغه وروسته به بیا دغه واکسین د ملک نورو برخو ته هم رسول کیږي. قدم اوردونکو دا وینا د وزیر اعظم صلاحکار په داسې حال کې کړی دا چې د نېشنل اینډ اپریشن کمانډ سرویس سنټر چې کوم دی اپریشن سنټر چې کوم دی هغه لپاره هم دا ویل شوې دي چې د شپږم و موتم جمعه چې کوم زده کوونکي دی هغه به خپل سکولونو ته ستنیږي. په دغه باندې د ډیورډ خبريال عربیه پیر نور ته چې تاسو اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د ویکسین ازموینه شروع کړې سوې ده. بل اړخته حکومت په ټول هیواد کې په دویم پړاو کې د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړې ده، چې تر مخه پنجاب، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې به شپږم، اووم او اتم جمعتون کې د سبا څخه د زده کړې عمل شروع سي. خو سند حکومت مډل سکولونه د خلاصولو دغه عمل د سپتمبر تر 28 نیټې پورې ځنډولې دي. د وزیر اعظم د روغتیا سلاکار ډاکټر فیصل سلطان اسلام آباد کی مطبوعات سره خبرو کی ویلی، د چین په مرسته په پاکستان کې د کرونا ویکسین ازموینه شروع کړې سوې ده.
ویکسین کا ٹرائل پاکستان میں شروع ہو رہا ہے، یہ اپنی نوعیت کا پہلا ٹرائل ہے پاکستان میں اس طرح کی ویکسین کا.
دوی هیله سرګنده کړې چې محفوظ ویکسین له سبب به نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کرونا د رنځورانو مرسته وکړي. سیم د روغتیا د کمی ادارې NIH مشر میجر جنرال عامر اکرام ویلی، کینسینو نومي ویکسین لومړی پړاو په چین کې تر سره کړې سوې و. په دریم پړاو کې به په پاکستان کې 8000 څخه تر 10000 پورې پر رضاکارانو د دغه ویکسین ازموینه کیږي. د ازموینې د کامیابۍ په صورت کې به 4 یا 5 میاشتو وروسته ویکسین بازارونو کې د خرڅولو اجازه ورکړي سي. حکومت د اگست په میاشت کې په پاکستان کې د کرونا ویکسین پر انسانانو د ازموینې منظوري ورکړې و، چې د کامی روغتیا د ادارې NIH د اعلامیه تر مخه په هیواد کې د یو ویکسین لومړی کلینیکل ازموینه ده. بلړخته د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر غونډه سوي ده، چې پکې په ټول هیواد کې شپږم، اووم او اتم د جماعتونو ستګونکو ته سکولونو ته د تګ اجازه ورکړې سوي ده. د پنجاب د تعلیم وزیر مراد اس وایي کچری یو رنزور هم وو نو هغه سکولونه به وتړل سي. دوی زیاته کړې چې پرایمری سکولونو د خلاصولو پریکړې اجازه به د وخت سره ورکوي، ولی چې د وخت سره کرونا رنزورانو شمیره کې هم زیاتو پراغلې دي. خو د سند د تعلیم وزیر سید خنی ویلي، د سکولونو جاج اخستو وروسته معلوم سوي چې پر احتیاطي ګامونو عمل نه کیږي. کچری یوازې نه هم او لسم لپاره سکولونه خلاصولو د حال دي، نو د نور جماعتونو د زده کړې عمل پیل کولو څخه به پر سکولونو فشار نور هم زیات سي. او د دغه ځنډ مقصد دغه احتیاطي ګامونه په سکولونو کې عملي کول دي. بل اړخته د سند پرایویټ سکول اسوسیشن ویلي، د NCOC له اړخه د پریکړې باوجود کچری سند حکومت د سکولونو بیرته پرانستلو اجازه ورنه کړي، نو به دوی احتجاج کوي، ولی چې د وړاندې څخه زده کوونکو ته ډېر زیات سیار رسېدلی دي. په تېر شواروس کې په هیواد کې د کرونا 528 نور رنځوران مخې ته راغلي او 4 کسان د دغه رنځ څخه مړه سوي دي. د وبا څخه د مړو شمېره 4,444 ته رسېدلې او د رنځورانو شمېره 3,650 څخه زیاته ده، چې پکې د 1000 څخه زیات اوس هم ناروغ دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو پراونه لا هم دوام لري او د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پرانست شوې ده. دغه پرانست په سر کې د برازیل د صدر بیان هغه سمبلی ته وړاندې کړی شو. وړاندې کړی شو د هغې وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپله وینا کړې ده او د ترکیې صدر طیب اردوان هم کړی. د چین صدر د اخیری خبرونو رسیدو پورې هغه خپله وینا لا هم جاری وه یا روانه وه. د دغه غونډې په حق باندې زمونږ سره زمونږ همکار فضل الله دا وخت نه پنې غاده ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی چې کوم مرکزی ودانی د هغه څخه ملګری دی. فضل الله، تاسو په خیر راغلی، وای سلام ورته وایم. ملګرو ملتونو دغه عمومي غونډې یا د بنسټ کېښودو په لومړي ځل باندې د ویډیو لینک د لارې روانګانې کیږي. ودانی خالی پرته ده او تاسو ته به دغه ودانۍ چې بهر به نور کله چې کومه عمومي غونډه کېدله بار به سیکیورټي انتظامات شوي وو. دغلته کې به خلک نه پرېښودی کېدل او یو ډېر لوی دغه به و. اوس دغلته کې څه ښکارېږي؟ آیا هغه انتظامات هم هغه شان دي او که نه؟ ویډیو لینک د لارې چې کومې ویناګانې کېږي د هغې په وجه هر څه زړه په زړه
ډېره ښکلې پوښتنه مو کړه. داسې دا چې که تاسو وګورئ نو د تیر په څېر او دا چې کومه غونډه روانه ده نو ډېر غټ بنیادي فرق دی. تیر کال که تاسو وګورئ نو حالات نارمل وو. د ټولو نړۍ چې کوم استازي جمهور رئیسانو او صدرانو او وزیر اعظمانو هغوی ټول چې دي نو راغلي وو. په تیر کال چې کومه غونډه وه په هغې کې هغې شرکت کړی و. هغه ټیم خو تاسو ته پته ده حالات مکمل نارمل وو، حالات ٹھیک وو، نه کورونا وه او نه د کورونا د رنز نه یره. نو هغه ټیم خو دا ټولې لارې چې کوم په چاپېریال کې ګوري تاسو زما شاته یونایټډ نیشن یا د ملګرو ملتونو چې کوم ودانۍ ده د دې ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې شوې وې. کوم امنیتي ګامونه پورته شوي وو په زرګونو باندې د امنیتي چارواکي یا د نیویارک پولیس چې دي نو هغه خپلې ذمهدارۍ ترلاسه کولې. خو دا کال که تاسو وګورئ تاسو خپله وینا کې وی چې پنځه اویایمه چې کوم د عمومي غونډه ده نو هغه سي ګرمه ګرمي نشته دی، هغه سي رش نشته دی. خو بیا هم یو څو لارې چې کوم دي هغه تړل شوي دي او د ودانۍ ته یا د چې کوم ملتونو ودانۍ ده د هغې چې کوم تالار دی هغې ته چاته هم د تګ اجازت نشته دی. د پریس دپاره یا د میډیا دپاره د ودانۍ هغه الخته انتظامات شوي دي او چې کوم خبریالان دي نو داسې مقامي چې کوم خبریالان دي هغې خپلې ذمهداري ترسره کوي او د بهر چې کوم د نړۍ د ګډ ګډ نه به کوم خبریالان راتلل یو دومره غټه غونډه به وه هغه به دی کور کوله. نو سږ کال هغه سې ګرمګرمي نشته، هغه سې رش نشته او هغه سې د ملکونو د نړیوال استازي چې دي هغه نه راځي، نور وفود نشته دی. نو لږه خاموشي ده، لږې لارې تړلې دي، څه ډېر زیات د امنیتي ګامونه نه دي پورته شوي ځکه چې سړکونه خالي دي او د کووډ 19 یا د کورونا د رنز د خپرېدو د یرې چې دی نو خلک هم ډېر په کم په نظر راځي او دغه وجه ده چې دا پنځه اویایم کلنه د عمومي غونډې د ملګرو ملتونو په داسې حال کې کېږي چې ټوله نړۍ د کورونا رنز کار ده. او تاسو پته ده زمونږ کتونکي اوریدونکي هم خبر دي چې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه خلک د دې رنز کار شوي دي او بیا نیویارک تاسو ته پته ده چې په دې کې 2.5 زره خلک د کورونا رنز له کبله مړه شوي وو او 1.5 لک زیات خلک چې دي هغه اغېزمن شوي وو. نو په داسې حال کې دا غونډه روانه ده چې ټوله نړۍ د کورونا رنز د یو چینل سره مخ ده.
فضلالله دا راته چې د امریکا صدر په خپل وینا کې کم زیاته موضوع چې کوم دنو هغه رابرسیره کړی یا دا ذکر پکې وشو. یو او دویمه دا ده چې د امریکا صدر د افغانستان د پاکستان په اړه باندې بالخصوص څه ویلي دي او بیا په خصوصي توګه باندې د قطر دوحه چې کوم د سولې خبرې دي په هغه باندې هغه څه ذکر کړی.
ډیره مهمه پوښتنه ده څنګه تاسو په خپل وینا کې په شروع کې وویل چې نن د ترکی صدر ترکیا صدر طیب اردوغان خبرې وکړي، د چاینا صدر خبرې وکړي، د هغه سپیچ او بیا چې د هغې نه مخکې 10 منټه د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ ډانلډ ټرمپ هم په خپله وینا چې ده نو د ډېرو مهم سرټپونه وکړه چې کوم ډېر غټ چیلنجز دي په هغې کې. لومړی د هغه اشاره چې وه هغه د کووډ 19 چې څنګه به مونږ خبره وکړه دا چیلنج چې کوم نړۍ ته راپېښ دی نو د هغه په دې باندې خبرې وکړي چې مونږ به څنګه د دې چیلنج مخنیوی کوو او څنګه به دې مرض یا رنز دی وبا ته به مونږ شکست ورکوو. او هغه په دې باندې چې دی نو د ویکسین د تیاری په مرحله باندې هم هغه خبرې وکړي چې زر تر زره د ویکسین تیار شي او دا دې زر تر زره د نړۍ چې کوم یو 100 اتیا ملکونه هغه د دې رنز کار شوي دي، په لکونو خلک د دې مرض کار شوی دی. نو هغه په دې باندې هم زور ورکړ چې د ویکسین د زر تر زره تیار شي. بیا په چین باندې هم دا نیول کې وکړي چې بیا یو ځل په خپل تقریر کې وویل چې دا چاینا وایرس دی او دا د چاینا د غیر ذمہ داری په وجه باندې په دې ټول نړۍ کې خور شوی دی. هغه دا هم په خپل تقریر کې زیاته کړه چې چاینا غوښتل نو هغه ورځ کې هغه په خپل چاینا کې په ډومیسټک فلایټس باندې چې د نو پابندی ولګوله، خو نور د نړۍ نور ملکونو سره خپل هوایی تګلار او سفر هم جاری وساته، چې هغه د وجه دا چاینا وایرس یا چې کوم هغه نوم متور کوي چې دا چاینا وایرس دی یا مطلب کرونا وایرس دا خپور شو، نو هغه په چین باندې ډېر سخت نیوکې وکړې او د دې مرض د خپرېدو ذمہ داري چاینا وګرځاو. بیا په ویکسین باندې زور راوړل چې یاره دا د سر زره تیار شي او زر تر زره دې خپور شي. د دې نه چې د علاوه صدر ترامپ وی چې ملګرو ملتونو باندې هم داسې لون تک نیوکې وکړې او ویول په خپل وینا کې چې ملګری ملتونه غواړي چې یو ډیر فعال کردار دی اولو بوینو په کار ده چې کومې غټې مسلې په هغه کې ډیر فعال کردار دی اولو بوی. او د دې سره سره به تاسو ته دا وایم چې او وی چې د امریکا چې کوم فوجي طاقت یا قوت ته هغه وی چې مونږ په دې کې 2.5 ملیون ډالر چې دنو هغه د دې په بجټ کې مونږه دغه کړی دی او مونږه غواړو چې امریکا فوج یو مضبوط فوج وي په نړۍ کې او یو مضبوط فوج دی، نو مونږه غواړو چې دا دې هم خپل یو فعال کردار ولوبوي. او
2.5 بلیون
او جی 2.5 ټریلیون پابندی اعلان شوی دی. او دای هم زیاته کړه چې په میډل ایسټ کې چې کوم آی ایس ایس ته یا داعش ته مونږ غیتا شکست او ماته ورکړی دی. د دې سره سره د میډل ایسټ په پیس حواله باندې هغه وی چې مونږه په کوسوو او په سربیا کې حالات چې دي هغه لون ته کې خشوي دي او په هغه کې مونږ خپل امن چې کوم دغه هغه تر لاسه کړی دی او الته کې اوس حالات
دي. الله وخت کم دی که تاسو د افغانستان یا د پاکستان په حق له کارونو کې خبرې کړي هغه نه مختصر مونږ ته راغلي.
او بالکل ریته اسلام د افغانستان په حواله باندې صدر ترامپ وی چې کوم د امن پروژه روانه ده په کوم پیس پروسس روان دي، نو موږ ډیر زر ته چې د افغانستان کې امن تر لاسه کو او دا خوشحالي به موږ د امریکا او لس سره شریک کو.
ډیر مننه استاد فضل الله.
استاد مننه.
ہلو
قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د لوی پښتونخوا خبرونه په دویمه برخه کې موږ سره یو د دیو ورځې لپاره موږ موضوع چې کوم انتخاب کړی د نو هغه د انصاف نړیوال عدالت لخوا جاری شوی راپور چې د ستمبر پاتمه نیټه جاری کړی شوی وو. دی ویل دي چې په پاکستان کې د بدرکا خلکو چې کوم په زور بدرکا کړی شوی دي د هغوی د درک لګولو لپاره د مرکزی حکومت لخوا چې کوم کمیشن جوړ کړی شوی وو دغه کمیشن دغه خلکو په درک لګولو کې په مکمله توګه باندې ناکامه شوی دی. بی بیا وروسته دا هم په دغه خپلو خبرو کې یو څو نقطې مخې ته راوړي دي. دوی وایي چې یو خو د دغه کمیشن چې کوم جوړښت وو سخت نه هغه په صحیح توګه باندې نو جوړ شوی چې ګنې دغه خلکو په درک لګولو کې دغه هم یو د ناکامۍ سبب جوړ شو. بیا دي دا وایي چې لکه دغه یو شفاف نه وو او بل خبره دا کوي چې به طرف نو بلکې دغه کم مشر چې کومونه هغه هم یو قسم لا به طرف مشر نو به دي دا وایي چې د بدرک خلکو چې کوم په زور بدرک کړی شوی دي د هغه په صحیح توګه باندې تعریف هم نه کړی شوی چې ګینه دغه خلک چې کوم بدرک شوی دي نو دغه څنګه بدرک شوی دي یا دغه ته بدرک ولې ویل کیږي او یا څنګه ویل کیږي. بل دي دا وایي چې لکه د لټون د پاره یا د پلټون لپاره چې د دوی کوم طریقې کارو پاره باندې هم نیوکی دي او بل دي دا وایي چې لکه کوم خلک گواهان دي دغه خلکو په بدرکۍ کې دغه چې کوم دغه دي نغې ته هم پوره توګه باندې پروټیکشن یا تحفظ نه دی ورکړی شوی او چې کوم خلک په دغه کې ککړ دي هغه ته تر اوسه پورې سزاګانې هم نه دي شوې. او بیا اخیری خبره دا کوي چې د دې خلکو د درک لګولو لپاره چې کومې پلټنې شوي او کوم راپورونه تیار شوي دي نو هغه ولست نه دي ښکار کړی شوی چې ګینې دغه پلټنو کې دوی تر کوم حده پورې تللي دي کوم خلک چې زموږ دغه ته کومې سزاګانې شوي دي کوم خلک چې به درک دي د څومره خلکو درک لګېدې دا غوې نمونه ستړي چې کوم درک لګېدلې دا هغه څخه اخیستل شوي معلومات څه وي چې دغه خلک چا او ولې به درک کړی شوی دا د انصاف نړیوال عدالت لخوا جاری کړی شوی راپور په هغه کې دغه راپور تکل شوی نه دی. منګه سره نن چې کوم دینو په دې خبرونه کې برخه اخلي حبیب طاهر صاحب ایڈوکیټ بلوچستان چې کوم د بشري حقوقو لپاره د پاکستان کوم ایچ آر سی پی داغه نائب مشر له لومبه باغی ته هر کله وکړو. حبیب طاهر صاحب تاسو هر کله کو سړي مشه
خیر جناب تاسو ښه په خیر
خیریتونه ډیر مننه کو تاسو موږ سره په پروګرام کې د برخه اخستو خوشاله اوسه. حبیب طاهر صاحب تاسو د نړیوال چې کوم د انصاف عدالت ته غیلو په دغه جاری شوی راپور باندې سوای اېدا وی د غنی وکي په زیدی آیا واقعي هم په دغه ملک کې دغه دغه کمیشن هغه چې کوم کار ورس پارل شي او هغه په صحیح توګه نه دي سره رسولې؟
ډیره مهرباني مننه. اصل دا پاکستان کې خصوصا بلوچستان کې دا 2000 شپږ بعد بیا دا بدرک کسان معاملات دا ډیر زور اخستو او بیا موږ ایچ آر سی پی یو پټیشن هم فایل کړو سپریم کورٹ کې او لیکن هغه پر دا بیسز باندې خارج شو چې اوس یو کمیشن جوړ شوی دی نو ته دا خاص کسان چې بدرک دي دا س اپروچ وکي خپل گریونسز د پاره نو بیا دا اول شپو کې ایچ آر سی پی دا نورز مش تنظیمان مش د پروسیډینګز ریګولرلی مش اٹینډ کی لیکن مش دا خیال وو کې دا چې کمیشن جوړ شوی دی دا اختیار نه لري او بی اختیار کمیشن وو نو په دغه بیسز باندې بیا مش د کمیشن اول شپو کې بایکاټ کی نو بیا موږ نه تللو دا بدرک کسان کمیشن پروسیډینګز کی لیکن خلکو مجبور وو دلته دا چا چې خلک بدرک کېدل هغه خلک اکثر تللو ولا ته لیکن زموږ دا خیال دی کې الته په دا کمیشن افورتس هغه ته یو ریلیف نه دی ملاو شوی نو دا ادارې خپل مرزي سره کسان الکای یا بدرکای او خپل د چا تابع نه وو د چا ذمہاری دوی نه وو چې ریسپوند کیږي او ته یا نو بیا دا ورنغه سوچ د زموږ های کورټ کې کیسز سپریم کورټ کیسز ګردا تقریبا خارج شو لیکن ایشو خو اوسمستا اوسم خلق به درک کیږي او بشک تعداد کم شو خو به ډیر زیاتو جی
موږ سره او بخي حبيب طاهر صاحب شمس بندوخیل صاحب هم ملګری شولې
جی
نو هغه ته به امر کله وکړو تاسو به خپل خبره جاری وساتئ شمس بندوخیل صاحب تاسو هر کله کو ستړي مشه
ستړي مشه ډېر مهرباني شه خیریت دی
خیریتونه مننه او شمس بندوخیل صاحب موږ سره حبيب طاهر صاحب خپل خبره شروع کړې ده نو دغه خبره به اورو به تاسو خپل وتره موږ سره
شي صحیح دی صحیح دی
جی
حبيب طاهر صاحب دا موږ خو نو ایچ آر سی پی او ریګولر بیسس باندې دا شی مانیټر کول دا لیدر کسان چې کېدل د رپورټینګ مانیټرینګ او باقاعده موږ درې سلور وار فیکټ فاینډینګز هم کړی دي نو موږ خپل مطالبات دا حکومت سره چې دا خصوصا دا باندې یو قانون سازي وسی صوبائی حکومت او مرکزی حکومتان یو قانون سازی وکیو دا بے درک کی کسان دا معاملات باید کی ختم سی او اگر خلق چی بے درک دی دوی باید هر سوچ زر کی جی باقاعدہ دوی ریکوری سی او دوی اسی لسی نو زموږ دا هم مطالبه او سرکار سره چې هغه خلک بے درک دي هغه فیملیز ته کمپنسیټ وکي دا زموږ حکومتونه نو دا زموږ مطالبات وو او سم دا یو خوشاین خبر دغه وو چې دا یو سو نیاس مخ کې ډیر کسان واپس هم رالی او تقریبا یو سلور 1500 کسان زموږ اندازه کې دا بے درک کسان واپس راغلی دي دا یو خوشاین هغه وو لیکن هغه بیا بیا خاموشي رالی اوس هم نو ریګولر بیسس باندې دي سره خلق بے درک کیجی لیکن تعداد نسبتا کم دی او خلق اگر چی بے درک کیجی اگر خلق فیملیز بیا کوشش دا کئی چی عدالت و پولیس اگر اسا ایوائیڈ کی بولی چی اگر تو باقاعدہ طور پی اگر خلق دا چی انوالف دی پا دا اگر شیان کی اگر تو دمکیان ورکی چی تی دا یو قانوني چاره جوړي کوي یا عدالتان ته ځي بیانو موږ دا د ستي کسان ذمہار نه یو نو موږ دا خیال دي چې رپورټینګ ډیر زیات نستا هغه خلک چې اوس ریګولر بیسس باندې بے درکیږي هغه عدالتان ته ناراضي او خپل پرټیکولرز او خپل ډیټا نه ور کوي او درې درې سلور سلور شپږ شپږ میاس ناس دي کې کېدلې سي پوسيبيليټي دا وي چې د دې کسان واپس راځي او اکثر دا رنګ همسته کې هغه کسان واپس هم راځي نو خصوصا موږ دا یو مطالبه د اول سرسته کې داخل به درک دي کې یو جرم کې یو د پاکستان خلاف اکټیویټیز کې انوالو ده نو دوی خونو یو قانون لرو موږ عدالتان سره نو موږ دا مطالبه وو چې داخل باید کې دا کورټ اف لا کې پیش شي او د دوی خلاف کې یو الیګیشن سره نو خو هر قسم قوانین موجود سره پاکستان کې او باید کې هغه خلاف کاروایی وسی او عدالتان کې پیش شي نو دا پروسیجر خونو انټرنیشنلی هم یو پاکستان باندې بائنڈنگ ده چې دا خل په دا طریقه باندې کې فورسز بے درک کړي دا خو نو یو ډېر غیر قانوني او غیر اخلاقی عمل ده نو ایچ آر سی پی هر سټیج کې د مزمت کړي دي
شمس مندخیل سے تاسو خبره ترې واورې دي کوم هغه خلک هغې ته سې پکې خبره کړي چې هغه بے درک شي او بیا غي ته دړکې ورکول کیږي چې پولیس ته مزه ادارو ته مزه کومه کې زینو دا کسان بیا تاسو چې بے درک شي ویره به نور د مشکلاتو سره مخ کیږي د دغه سی ویرو په وجه باندې دغه کیسونه د دې خلکو چې کوم دینو هغه عدالت ته نزي یا پولیس ته نزي دغه ریپورت نه درج کیږي او یا لکه څنګه چې د انټرنیشنل کورټ اف جسټس یا د انصاف نړیوال عدالت یې خپل راپور کې هم ویلي دي چې زموږ خلک هغه تر اوسه سزا نه ده شوی هغه په جنګلونو ده شوی هغه خلکو تخکر کړی شوی نه دي کوم معلومات چې دی راغون کړی د بدرک خلکو په حق لوانه غي خپل ولست نه د ښکارا کړی دغه کمیشن موده چې کم دینو هغه د تیر هفته کې هغه پای ته ورسېده په 14 سپتمبر باندې او هغه کمیشن د جوړښت لپاره بیا یو وار داخله چارو وزارت ته یو خاص کړی دی نو په دغه د نړیوال عدالت چې کم دی د انصاف هغه هم دا خبره کړې چې دغه کمیشن د بیا نه جوړول کی جوړول کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د چاچ خپل خپلوان به درک شوې دغه خلکو په سلام مشوره دی دغه کمیشن جوړ کړی شي آیا د پاکستان حکومت دغه ته تیار دی
ډیر مننه خبره داسې ده ادیب صاحب ډیرو خبرو ته اشاره وکوله یو خول داسې دی چې دلته بلوچستان ډیر غټه صوبه ده دلته چې داخلك یا عدالتولوجي یا کوټلراجي یا داسي دارولو کې هغه د بشري حقوقو لپاره کار کوي هغه سره د دوی راتلک چې دی راتلن چې دی اگر ډیر زیات کم دی ولې دوی ناراضي لکه بیا چې ابيب صاحب خبره وکوله چې دوی ته دمکیان ورکل کاږي یا دوی ته دا وویل چې کتا سری عدالتولو لالاستا یا پولیس لالاستا یا دانه دارولو لالاستا کمی اداري شي اغه لپاره بشری حقوق دي دغه دا ورک خلګو لپاره شکار کوي دا یو تر ګردو غټه مسله زیات ده دوم خبره دادا چې دا کوم خلک چې د درکسي دا به د دوی ذمہداري ده چې دا به څلرز غنټو کې راړي اسه دغه عدالتولو به راړي دا به په عدالتو کې پر دوی باندې کیسونه کاږي کچره دوی مجرمو دوی ته د بهشکه سزا سیدا ورکل دتی لیکن دا شای سي دي دلته ډېر سخت سوس دي په ډېر کم تعداد باندې خلک سي دي هغه عدالتول را دي دا اوس دوه وری کمیشن دا سي د کال دلته اڅو کسان سي دا وری دوی درې کسلور کسان سي وو هغه ايدنټيفاي کو پاره کې دوه د کوټي وو هغه د کوټي خلک وو سي هغه دوی مخ خلاص کړ نو دا په دې وجه بل چې ګوره دا د پاکستان په آئین کې دي دا او بل انټرنیشنل کورټ کې دي او دوی ته واسه تاسو دا کمیشن چې دی هغه د سستروی یا دوی چې کم خلک دی هغه نه ايدنټيفاي کاری شو کیوړي هغه ګوره دلته خلکو ته معلوم دي چې څوک کیوړي څوک چری وړي دا چری دي دا خلکو ته معلوم دي نو دا دغه یو ډیر غټ مسله دغه دا چې دا خلک داخل یو زری نه راړي او بیا خلکو ته کورونې ته ډیره سختې دغه ور ورکل سي دوی ته مطلب دمکیان ورکه کار آر نور پټ خاموش سي اغه کچري زما یو سړی وړي دي او که زه دان نه ادارو لارسم او زه आवाज پورته کمه نو دا غل لپاره چې دی دا زما بل سړی سي دي اغه به درکه کې دلای سي دوی د فاميلي بل به درکه کې دلای سي او بیا دا پریکټس دا کم چې خلک وړاند بیا څوان اور بیا ته اوسه پوری په جیلو کې دي دا له 15 کلو 14 کلو سي دي دا د سخت پر اغه دي زیات شي دي نو اوس د تعبیر صاحب چې وو له په دادنن دا د ښکار کې او په دابل کال کې سي دي په خلګو اخلاص وي دي ډیرن خلاص وي دي اور بیا دغه سي اورل سي دي اوس دا تر ګردو زیاتې مسله دا ده چې ریسرچ نه دی شوی چې لکورو او دا څومره خلګي وړي دي څومره اخلاص کړی دی دا یو دا خبره چې دا داس ته اوسه پوری دا مطلب دا صحیح اعداد او شمار چې دی اگر نه دی راغلی ته اوسه پوری دا ډیر زیاتې غواړي اوس دا کو دا کوم چې دا کرونا راغه آیا په دا کرونا کې څومره خلک لاړو څومره خلک یو یو او څومره اخلاص ول نو موږ چې دا کوم دا بشري حقوق تنظیمان دی هغه د دغلا لپاره کې په کرونا کې دا د خاص هغه نه وسو که څو یو ایچ آر سی پی سره مطلب کم تعداد خلک شي دي هغه خبر رپورټینګ شوی دی مشته اور بل خبره دادا ګوره دادا پاکستان ته په انټرنیشنلی تور د دل لپاره ډیر زیاتې مسلې جوړېدلای شي چې دا د درک خلک دوی نه خلاص هغه په دغه جوړېدلای شي د اول په آئین کې د موجود دي چې دای بیراړي او که بیا شری دا نه راړي دته په انټرنیشنل ډیر زیاتې مسلې جوړېدلای شي اغه تا دا اوس اپچپ چې دی کې دا چې دا د کومستګل کې د لپاره دا خبره واغه شي او په د زیاتې هغه واخی نو دا باید دی چې ریاست دا خلک راړي دا د شهریان دي دا د داخلو هغه دی بلکې زبدا وای ما د صاحب چې ول دوی ته اوس په بار ملکوں کی سکم نور و نڑی کی سیدھی داتوس دا القاعدہ کی شروع سو مختلف ملکوں خلگو جنگون کول اغای بیاونی ول جیلو تے لیکن بات کی دا او فیملیانو تے پیسے ورکے و او گردو تے پیسے ورکے دو دوی تے واپس کاروبار شروع کی و دوی تے اونر ورکے دل تا دایو شئی نفتا کہ خلق یو سی اور بیا لاغه بات خلاص سی اغا دمری ووی راجی سی دا اغا دسرا پا گلیانو کی دا 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 پیسو دا خواست اغا شروع کی دا فیملانی اور بل دا سیکالوجی کل دیر سخت پر دوی زینو باندی اثر والواجی پا دا فیملانو باندی دا سی دی دا سی رپورٹنگ لیمتا سی دیر خلق اغا اشزی لدیر پا مطب اغا دا ویرزاخ لونیسی بیدی نو دا یو ډیر زیاتې هغه خطرناک خبر باندې دا انسانی هغه دا مسله دا دا د پښو هغه باندې دوی انډل کې او په شو طریقه دا د کیسه تر خلاصې کې او خلک د نوري دا د شهریان دی دا هغه دی نو زه دا یم چې دا باید دوی د انټرنیشنل او د پاکستان ملک د خپل بچاوي دوه لپاره باید سپدوی الزامونه لګاږي په داریا سب باندې هغه باندې دغه د بچاوي دوه واحد دغه طریقه ده کاغه په خیبر پختونخوا کې دی کاغه په بلوچستان کې دی هغه هغه په پنجاب کې خلک پورته کړی دی هغه د خلاص کې په سند کې دی نو د دوه بدنامي دی په چتیر دا پر د د پر معاشیت دی سخت اثر اچي پر روانو وختو کې
تاسو چې کوم خبره درته اشاره وکړه چې د پاکستان په مشهد باندې هم د دې بد اثرات دي د پاکستان سره د نړیوال ټولنې چې کوم اړیکې دي پاغي باندې به هم د دې بد اثرات ورځي کې د پاکستان په نړیوال ایمیج باندې به هم یو بد اثر د دی وی حبیب طاهر چې تاسو څه فکر کوئ دغه پښتني دغه چې کوم بد اثرات دي د پاکستان لپاره خېنه دي نه لري څومره د پاکستان حکومت او هغه خلک چې هغه په دغه کار کې اخته دي دغه کار هغه کوي ابو سمرا د دې خبرې فکر کوي سمرا د دې خبرې سنجیده اخلي دا د سمرا په سنجیدګۍ سره ګوري
خبر دا ستدي چې کوزخونو ګرد دنیا ته معلوم ده دا انټرنیشنل کمیونټي او ګلوبلایز ورلد کې موجود کو نو دا خونو ګرد ته معلوم ده څوک انوالو دي نو خلک چې انوالو دي او هغه یو خپل دا چیز خصوصا اوس خونو دا پولیټیکل اپوننټس دی یا چې ریاست خلاف څوک لیکي نو نه هغه پرېږدي دوی نه جرنلیسټ پرېږدي نه سیاسي ورکرز دی پرېږدي دا هر خوا سره چې دوی ګوري کې یو ریزیسټنس روان دی نو دا د دوی د یو شارټ کټ طریقه ده چې دا رنګ کاروایان دوی کوي نو دا رنگ چې شم صاحب ویلو دا خیبر پختونخوا نو دا آی ڈی پیز خو ته خبرې چې دا دونه خرچ تعداد کې فاټا او پاټا خلک ډسپلیس خو نو لازمن د دې خو نو کاروبار پروپوز هم خلک غلط ناس دي په سټرایک ناس دي
بلکې خلک به پوره دي لته اوسه پوره دا غي چې کوم دی نو غم نه دی شوی
بالکل بالکل دا رسیدي او اوس هم سټرایک لته خیبر پختونخوا کې روان دي او دا د فاټا خلک واړي چې خپل علاقو ته لاړ شي او دوی نه پریز دي لته چې دوی خپل علاقو ته لاړ شي البته دوی خپل کسان دا چې سپورټ کوي هغه ته دا یو خاص نوم لري دا بلوچستان کې هم څو خیبر پختونخوا کې هم څو هغه خلک دوی خپل د دوی بلو آیز دي اغه ته سپورټ کوي اغه الټا لینڈ گریبنگ کیم انوالو دی اغه کډنپینګ کیم دی انوالو دی او دارنګ اکټیویټیز چې بدرک کوي کتان اغم د اغه په ترو کوي نو دا خو لازمن موږ یو سیولایز سوسایټی کې ژوند کوو نو دا خو ان سیولایز شیان چې دوی کوي نو دا خو زما دا خیال دی دا خو نو بخي یو بیوکوفانه اکس دوی څو پورې دغه دا طریقه کار اډاپټ کړي نو انټرنیشنل کمیونټي خو نو لازمن دی باندې سانکشنز هم لګولې شي او بیا دویم تاسو دا شم صاحب سره پښتنه وکړي چې دا خلک دا دوی منی کې دوی خو نه منی دوی خوای دا اگر خلک بے درک دي دوی انټی سټیټ اکټیویټیز کې انوالو دا افغانستان او ایران او دا ایڈجسنٹ ممالک کې ناس ته پاکستان اگینست اکټیویټیز کوي نو دا خو نو مشته معلوم دي چې داخل کې دي نو د اکونومي او د ازمش خصوصا د بلوچستان اوس خونو ډیر غټ تعداد سند کې خلک ازمش رپورټس د سندو کراچی خصوصا چې الته هم پولیټیکل اوازونه چې پورته کیږي هغه خلک به درک دي والته هم ډیر غټ لیکن دا وخت د ګرد څخه زیات تعداد خیبر پختونخوا دي کیږي نو ازمش هم سیکنډلی بلوچستان دا نو زما خپل ذاتی خیال د ریزیسټنس قوت نه لري برداشت نه لري نو د هر خواسه چې یو ریزیسټنس راځي یو आवाज پورته کیږي رائټس د پاره نو د غواړي چې هغه आवाज بند شي نو دا خو نن سوسایټي کې نن انوایرنمنت کې خدا پوسیبل نه دي نو په کوم طریقه باندې اوس ته سانکشنز لګای خلک باندې او आवाजونه بندي نو دا خو نو
ابي تایر سه په پاکستان کې دنه جمهوریت حکومت سنچ اپوزیشن خبره کوي چې هغه د سہولتکارو په لاس دغه حکومت کوي دا خبره ده نو کوم دا د مخالفت ډلو چې تیر تک مغونډه شوی دا غي پاغي کې دا خبره کړی دا نو جمهوریت چې کوم قوتونه دی په ملک دنه دا غوی لخوا هم په دې خبرو باندې هغه شان واضحه ویناګانې نه کیږي په یو نوم په بل نوم باندې یادول کیږي خو لکه دغه مسلې دوی هم جدي نه اخلي پاغه باندې په ډاګه وینا نشي کول نه کوي نو د دوی دغه سره ویا دا قسم جرمونه چې کوم دي نو هغه نور لکه مطلب سیوا کوي نه کیږي کوي د دې لکه مخالفت کوله په دې په ډاګه وینا کوله په پارلیمنت کې کوله په قومي اسمبلی په سېنات کې کوله په دوبۍ اسمبلی کې کوله د دې بسنه سره یو قسم لا شاسر نه کیږي
تاسو بالکل صحیح خبره کوي لیکن ما خپل یو رایستا اورګنایزیشن علاوه نو کتابای خزاغه شیر کوم ساتره نو ول چې مشکونو اورګنایزیشنل جلا غدي لیکن ما ذاتی رائے دا غدي بالکل دا پولیټیکل دا ریسپانسیبিলিটি دا پولیټیکل پارټی اوف دی دا هر ځای کې دا خبره کوم دا بیسیک ریسپانسیبিলিটি دا زموج اورګنایزیشنز دا چې خبرو کوي دا میډیا جرنالیست یا دا هیومن رائټس اورګنایزیشن دا زموج پرایمری ریسپانسیبিলিটি نه دي پرایمری ریسپانسیبিলিটি دا پولیټیکل پارټیز غو دي لیکن افسوس خبره دي چې زموج پولیټیکل پارټیز خپل انټرست لپاره نو تا خپل دا وګورو دا سو کالو کې کوم یو ایشو باندې ایشو بیسډ باندې پولیټیکل پارټیز او ریزیسټنس کړی دي نو بالکل ریزیسټنس نشته د پولیټیکل پارټیز دا یو افسوسناک خبره دي لیکن بهرحال زموږ اول او اخر هغه چې موږ هغه باندې ډیپند کوو خدای دی پولیټیکل پارټیز د چکیو نظام راضي خدای ثرو پولیټیکل پارټیز راضي نو زموږ خو نو د همیشه څخه کوشش دا غوړي چې د زموږ پولیټیکل پارټیز مضبوط شي او خپل आवाज پورته کړي نو لیکن باقی دا د یو افسوسناک پهلو دی چې د پولیټیکل پارټیز د خواصه بالکل ریزیسټنس نشته او هغه بالکل خاموش ناشته هبي
تاسو ترتاسي یو یو کیس کده مثال په توګه وړاندې کوي چې پاغي کې تاسو مشاهده سو چې ګینه پاغي کې د ملک ادارو یا دغه کمیشن چې دا کم اوس ختم شو هغه خپل ذمہاري سره تر رسول وی او هغه تنان چې هغه دی د درکو لګ وغیرہ واستل د هغه کسانو چې کم مسؤلین یو یا چې کم ذمہوار خلکو چې چا تختولې وو چا غواکړي وو دا غي په حق لبان یو داسې رپورت چې هغه د اچ آر سی پی سره دا وخت پر ریکارډ باندې پروت دی شته دا چې کم کیس
نو مشخونو ډیر کوشش کړی دی یو د څو کسان بالکل سر مشره دا اول فیکٹ فائنڈنگ چې مشکړو هغه کې څو کسان زموږ سټېټمنټ سم اخستو هغه ریکارډ باندې دي نو لیکن هغه بعد بیا موږ ډېر کوشش وکړو چې دا باقاعده هیومن رائټ کمیشن یو پروفارما جوړ کړو چې پرټیکولرز راسي دا د بدرک کسان غو مشته یو ائیډیا اوسی لکه شمس صاحب وايي او هغه مې دې سوې سروې دا باندې نو موږ کوشش وکړې لیکن دا پوسیبل نه دی په دا زموږ انوایرنمنت کې او سوسایټي کې مخکم دا خبره وکړي چې هغه خلک ناراضي مخته ناراضي به دي چې خپل ژوند خپل پراپرټیز خپل فیملیز لپاره نو دوی مخته ناراضي لیکن اگزامپلز ته او موږ باقاعده یو موږ فرست فیکټ فائنډینګ رپورټ سوو هغه کې موږ دا واقع. لیکن افسوسناک یو بل پهلو سوز موږ جوډیشل سیستم هم ډیر کمزور دی او خپل اختیارات باندې نه دی په خبر. نو دا یو څوک زی یو اګریف پارټی دی عدالت کې ځکه باید کې عدالت خو نو د سوسایټي یو ډیر امپورټنټ خلک انصاف ته پار کم دی تلار سی. نو لیکن دا عدالتان رویه ډیر افسوسناک خبره ده. د عدالتونو زموږ د پاکستان غا دی بالکل یو د چار ډیکټیشن باندې چلیږي یا څنګه, لیکن دوی د هیومن رائټ ایشوز نه اخی او هغه باندې ریسپونډ نه کوي او هغه بالکل دا ایشوز عدالت زموږ قانوني دا شدي هغه کې ډېر مایوسی زموږ سوسایټي کې. نو هغه هم لازم خپل نوکریان د پاره کار کوي او خپل تنخواه څخه زیات کار نه کوي. هغه خلک چې طاقتور خلک دي دوی زما دا خیال ده دا د هغه پرېشر کې زموږ جوډیشل سیستم هم ډېر متاثر دی هغه سیستم کې.
نو په مننه حبیب طاهر صاحب مننه کوستاسي مندوخیل صاحب تاسو په لوتر ازو دا سې کوم شمیرې چې هغه معلومې دي تر اوسه پورې د حکومت لخوا چې کوم شمیرې د بدرک خلکو یادول کیږي هغه ډېری کم یادول کیږي چې کوم د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي دی غوایي چې دغه شمیرې دغه سوغ برګه زیات دي چې کوم بدرک خلک دي دغه سي کوم اصل شمیرې چې دغه په منځ کې دي یا دغه کمی یا زیات دي د دې تر اوسه پورې څه معلومات شته؟
ډېر خبره ده چې دا سیدا مامک کوم ویلې چې دا ډېر خلک سي دي هغه رابطه نه کوي اور بشری حقوقو سے کاغذ ایچ آر سی پی دا اور نور داسی سے تنظیمان جیسے آغا خپل کار کئی دا اغو زیادہ تر تقریباً 700-750 سے دی ٹوٹل 200 دغا دی سی دونی خلق دیر دیر کسی گی دی بیسی سو وقت دا اختر گورا اختر منگل حکومت راغی دا پی ٹی آئی سر دا سا کسان چیو آغا خلاص چیو اور بیل هغه بعد چې دی دا اوس دا یو کال دا یو نیم کال کې دی په درس کې لږ بیا خلک خلاصو مسو اور تیزی سوا هغه پکې راغله تر ګر دو غټه مسله دا دا چې دا خلک دی اگر رابطه نه کوي اوس آیا دا خلک په دا خبر نه دی چې دلته ناراضي لکه مخکې سما وولې ابي صاحب نشاره
وکړه مندوخیل صاحب په پلان ډر ته دی جواب راکې دا خلکو رابطه نه کول نور کومک کوي او کنه تاوان کوي
دا حکومت لپاره ډېر سخت غټه مسله ده چې دای خلکو تم ډېر غټه مسله ده حکومت لپاره. ما بیا به زه وایم چې د دل لپاره انټرنیشنلي ډېر مسله جوړېدلی شي دا کچاري دا خلک رابطه نه کوي او دا بشري حقوق یې کوي لیکن خلک ناراضي یو سړی ناراضي زموږ ډاکترانو له ناراضي له موږ سره رابطه نه کوي دا تر ګډو غټه مسله ده.
ډېر مننه مندخل صاحب تاسې او حبیب طاهر صاحب تاسې چې موږ ته مو وخت راکړو پروګرام کې مرسته شرکت وکړو
مننه
پروگرام وقت پائے ترسی زدہ پل پروڈیوسر وکیل خان سر استاس نقل اجازہ دلا فمان